السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماسپښین دوی بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم په مزار شریف کې د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایی رئیس د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیری وژل سوي دي خو د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو
د بلخ والی خبرداری ورکړ چې شاید ملي وحدت حکومت دوام ونه کړي دفاع وزارت په میدان وردګ کې د 25 طالبانو د وژلو او لسکونو ټپ کې دوه ادعا کوي اټکل کېږي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یم نشته ملاتړی د دغه هیواد موقت صدر اعظم وټاکل شي بشپړ خبرونه د بلخ والی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې بيغونډه ته وویل ک عدالت تامین نشي د واک انحصار پایته ونرسي شي د ملي وحدت حکومت په دوام ونکړي د بلخ والی چې په روسي کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان د ګوند لمشر حاجی محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش لمشر جنرال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی د غونډه برخوالو ته څرګند کړه چې د دوی ائتلاف په نور هم وسی شي د وی دا ائتلاف په پس لوی او پس پراخ شي یو ځای به مختزو تر هغه چې د حکومت کجاب شه سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي اته محمد نور زیاته کړه چې پرته له قید او شرط باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي په غونډه کې د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق هم برخه لرله د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشان وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار په وینا دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 دیرش امنیتي ځواکونه وشل شوي او 4208 دیرش تنه ټپیان شوي دي د راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د می تر 8 نیټې پورې موده رانغاړي چې امریکایي پوځي چارواکو ته افغان حکومت چمتو کړی دی تر دې مخکې سیګار د تیر میلادي کال راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوي وو چې لږ تر لږه 4015 افغان عسکر او پولیس د لسو میاشتو په ترڅ کې وشل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لوی لار بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د کابل کندهار د لوی لار د پرانستلو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي
لارې خلاص دي نن د سید آباد او وردګ په سیمه کې مشکلات ایجاد شوي دي مګر هلته زموږ قطعات لاړ دي عملیات پیل شوي دي دښمن ډېر تلفات لیدلي دي 25 نفره وژل شوي 8 نفره ټپیان دي
نن سهار د میدان وردګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سید آباد په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله لویه لار بنده شوې ده ناټو دا تاییدوي چې یو بلک هاک امریکایي هلیکوپټر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې نن سهار رامنځته شوه دوه پوځیان برسېرن ټپیان شوي دي خبر پاڼه وایي چې د الوتکه بیرته فعاله شوې ده طالبانو ادعا کړې ده چې د ناټو یو هلیکوپټر په سیمه کې وشتلې ده او د هغې ټولې سورلې یې وژلې دي خو دا ادعا ناټو رد کړې ده د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کېږي چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف یو نږدې ملاتړی به موقت صدر اعظم شي شاهد خاقان عباسی او د اپوزیسیون شپږ نورو غړیو ځانونه د حکومت د نوي مشرتابه لپاره کاندید کړي وو خو د عباسی د بریالیتوب چانس د دې لپاره زیات دی چې په ولسي جرګه کې د نواز شریف مسلم لیګ ګوند اکثریت لري عباسی به تر هغه موقت صدر اعظم وي چې د پارلماني فرعي انتخاباتو له لارې نوی صدر اعظم وټاکل شي داسې ښکاري چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف به د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې صدر اعظم شي دغه بهیر لږ تر لږه دوې میاشتې موده نیسي چې تر هغه به عباسی موقت صدر اعظم وي نواز شریف د جولای 28 وروسته تر دې استعفا وکړه چې سترې محکمې هغه په اداري فساد تورن کړ د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د ګرجستان د صدر اعظم سره خبرو پر مهال له تبلیسی سره د واشنگتن پر شمنو ټینګار وکړ مایک پنس د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د ګرجستان د صدر اعظم ګورګی کاشویلی سره د لیدنې کتنې پر مهال وویل ګرجستان د امریکا یو نږدې ملاتړی هیواد دی
The United States supports Georgia's sovereignty and territorial integrity.
د وی د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان د ملي حاکمیت مسکنی بشپړتیا او د نړیوالو لوري د دغه هیواد د پیژندل شویو سرحدونو حمایت کوي او امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اداره کې د هر چا او هر هغه هیواد ادعا چې دغه ثابت معیارونه تر سوال لاندې راولي اعتراض ته چمتو ده. گرجستان چې په خپلو ځینو سیمو کې د روسي پر نفوذ انتقاد لري، هیله مند دی چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. ماسکو له ګرجستانه دوه بیلې شوې سیمې، جنوبي اوسیتیا او ابخازیا، د بیلو هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندلي. د ایران د حکومت سیاسي مخالف مهدي کروبي یو ځل بیا په روغتون کې بستر شو. د کروبي میرمنې فاطمه کروبي نن نیمه رسمي آژانس النا ته وویل چې میړه یې پرون د زړه د ناروغۍ له امله د تهران په یو روغتون کې بستر شو. نه بیا کلن کروبي پخوا د ایران د پارلمان رئیس و. دی د 2011 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په خپل کور کې نظر بند شو. تیره اونۍ هم د زړه د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوی و. دا د دې ساعت خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د بلخ د والی عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم رستيال محمد محقق په مشرۍ په مزار شریف کې لاریون وسو او دوی د افغانستان د ژغورنې په نوم شورا څخه ملاتړ اعلان کړ.
یک جای به پیش میریم تا زمانی که پای کجی حکومت راست بکنیم و عدالت واقعی تامین شود.
لسیاسی چیرون کوم پښتنه کړي چې د افغانستان د ژغورنی په نوم رامنځته شوی شورا څومره اغیزمنه کېدای شي.
درې وړ لوړپوړي مامورین د اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتنه تر بده کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور مي او په عین وخت کې د دولت مخالف مي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا مونږ
نه تایید. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا با نفوذ سناتور جان مکین د ولسمشر ترامپ له ادارې غوښتي چې د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې بریالی سي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي. تاسو مشرغله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې زرګونه تنه د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ راټول او په احتجاجي لاس پورې کړ. په دې غونډه کې د بلخ والی عطا محمد نور او د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم حضور درلود. عطا محمد نور د مرکزی حکومت پر فعالیتونو انتقاد وکړ او ویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم صلاحیتونه دی ورته بېله قید او شرطه ورکړل سي. همدارز محمد محقق د ارګ مانی د سیاسي قدرت په انحصار کولو تور نکړه. مجيب الرحمن حبيب زئی راپور لري.
زرګونو کسانو په بلخ ولایت کې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ احتجاج ترسره کړ. هغوی وی غونډې ته هم حاضر شول چیرې چې د بلخ ولی عطا محمد نور په کې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په استازیتوب د مرکزی حکومت پر کړنو انتقاد وکړ. عطا محمد نور د یاد ائتلاف ملاتړ یو او هوادارانو ته وویل چې مرکزی حکومت او په تیره بیا د جمهوری ریاست مانی د موجوده اداري استبداد ته د پای ټکی کېږدي. د بلخ ولی وویل که په جمهوری ریاست کې د حکومت مشرانو ټولنیز عدالت تامین نشوای کړی نو تر راتلونکو کاله به دوی په دې موجوده نظام کې استقرار او بقا ونه کړي. هغه وویل
ائتلاف کې در حال شکلګیری است.
کوم ائتلاف چې د جوړېدو په حال کې دی د حکومت کاغه قدمونه وسم کړي. موږ په هر کې چارواکو ته وایو تر څو چې ټولنیز عدالت تامین نشي، ستاسو غرور راکم نشي او تر څو د څلورو او یا پنځو کسانو له لاسه د قدرت انحصار لمن زولار نشي، تاسو نشئ کولای چې تر راتلونکو یو او یا هم یو نیم کاله په دې نظام کې استقرار ولري. عطا محمد نور همدارز له مرکزی حکومت وغوښتل تر څو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دند او صلاحیتونه ورته بیا ورکړي او همدارنګه د امنیتي پوستونو له راس څخه د مفسدې څېرې عزل کړي. د غونډې او احتجاج ته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم راغلی و. هغه هم د ملي یووالي حکومت مشران خاصتاً په جمهوري ریاست کې د قدرت خاوندان د واک په انحصار کولو تورن کړل. سره له دې چې په دې احتجاج کې چې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ مزار شریف کې جوړ شوی و زرګونو کسانو ونډه اخیستې وه، خو یو شمېر نور بیا د دا ډول غونډو او احتجاجونو جوړول د څو کسانو په شخصي نفع بولي. دوی وایي تر څو چې حکومت د خدمت اراده ونه لري او ټول زاړه ځوانان ښځې او نر په یو غږ واټنو ته راونه وځي او خپل حق ونه غواړي د څو مشخصو کړیو لخوا د دا ډول احتجاجونو جوړول د عموم په ګټه نه دي. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکو په اړه وایي.
ولای تظاهرات هم یک نتیجه خو هم نتیجه
د دا ډول احتجاجونو او غونډو جوړول هم د ولس په ګټه دی او هم نه دی. دا ځکه چې حکومت توجه وکړي د خلکو په ګټه تمامېږي، خو دا نور کسان بیا احتجاج د شخصي ګټو په خاطر ترسره کوي.
دا احتجاج ایت نه خلکو ته ګټه ډیری او نه ولس ته، دا احتجاج او لاریونونه خاص د خپل د شخصي ګټو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د بلخ والي عطا محمد نور خلکو ته په مختلفو غونډو کې د خبرو پر مهال د مرکزي حکومت په کړنو انتقاد کړی او د جمهوري ریاست چارواکي د واک په انحصاري کولو او په اداري تبعیض تورن کړي دي. تر دې دمخه د هر ګویندویانو د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف د جوړښت او د هغوی د مشرانو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د ائتلاف غړي هم د حکومت برحاله چارواکي دي. دوی د انتقاد پر ځای د اصلاح لپاره بدیل او طرحې شریکې کړي. مجبر رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
تاسو ازادي رادیو او ریوا موریدل چې په بلخ ولایت کې زرګونو تنه د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف په ملاتړ راټول سول او احتجاج وکړ. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم درامسته کېدونکې د ائتلاف شورا ځکه اغیزمنه نسی کېدای چې بنسټګر یې د حکومت برحاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې سته، خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې نه لري. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومند سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسۍ کې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده چې هلته ائتلافونه جوړېږي، سیاسي ګوندونه جوړېږي، خوځښتونه رامنځته کېږي او هر څوک کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یو ځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتون تر پاتې کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
فکر کوي چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا تر اوسه پورې رسمن کڅه اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یو د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې نامنی ده، بلکې حکومت ولی کمزورې ده په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري. دوی یو ځانګړی هاو برنامه لري
تر اوسه پورې موږ چې دوی د بحثونه اورېدلي دوی دا مسایلو د خبرې د پردې تر شا روانې دي. داسې په ښکاره باندې چې ولسته او یا د حکومت دوی وړاندې کړي نه دي چې هغوی ووایي مثلا که چېرته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل باید دغه شی وي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوستم موسی تعامد نور او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده ښاغلی رباني صاحب او سرمحقق که دوی په دولت باندې نیوکې کوي دوی خپله دولت جوز دي، دوی خپله دولت کې دي. نو نه شي کېدی چې یو سړی په دولت کې وسی کی په دولت باندې نیوکه وکړي. دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اخر کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنی تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی د روخار د ریز نه لري. دوی داسې څه دولت ته او په څنګ کې ولس سره دی وړاندې کړی دی، ولس هغه توجه ځان ته راوړي. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځلس کاله د بلخ والی پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واک اختیاري، نو دی زرو پیغام چې چاره شکایت کوي. دوی ولس نه شکایت کوي او کوي حکومت دی، حکومت کوي، حکومت خپل دی، خپل حکومت کوي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه مې کوله کلنډ را ته جواب کوي چې په خپل په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتووالی نیول کیږي، پوښتنه دا رامنځته کیږي مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنی هڅه کیږي چې که دغه ائتلاف اعلانیږي هلته دی اعلان شي.
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه پنځلس کاله وسره تعامد ورته والی پیدا شو پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې دي، په واک کې امنیت ده، کمرکي ادارې دي. یعنی هلته داسې څوک نشته مثلا یو کوم خوځښت رامنځته کړي یا مخالفت رامنځته کړي. ادب څنګه کې تاسو ګاونډ کې وګورئ چې اوسجان ده، سریفل ده، دا به د جنرال صاحب دوستم تر تخته تاثیر لاندې دي. یعنې دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپېریال یې ښه مساعد ده.
تاسو ازادي رادیو اوري د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومن څخه مو ده غا ترګندونی ووريدي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. په یو نوي راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 زیات سرتیري وژل شوي دي. دغه راپور د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار لخوا خپور شوی دی. د راپور له مخې تر 4200 زیات نور سرتیري په همدې موده کې ټپیان شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې دا ارقام د افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال د تلفاتو شمیر ته ورته دي. په کندهار ولایت کې د ملي اردو پر پوسټ د طالبانو په حمله کې شپږشت سرتیری وژل شول. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې امریکایي افسران وایي هغه سرتیری چې د پوستو دفاع کوي لس چنده زیات تلفات لري. کله چې د تهاجمي حملو پر مهال یې نور دفاعي افسران لري. د دفاع وزارت لویان دولت وزیری سره مې خبرې کړې او پوښتنه مې ځینې کړې ده چې د دې راپور سره څومره موافق دی.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا موږ نه تاییدوو. دا تلفات څو ځلې زمونږ کم دي، مګر تلفات لرو ځکه جګړه ده، ماین انفجار کوي، انتحار کېږي.
امریکایي چارواکو بیا بیا خبرداری ورکړی چې پخوانی تاکتیکونه لکه پر پوستو زیاته اتکا کول افغان سرتیرو ته زیات تلفات اړوي. تاسو دا خبرداری څومره جدي نیولی وو؟
په پوستو باندې اتکا نه ده کړې. په 2014 کال کې موږ تعداد قوتونه وکړه، یعنی ټول قوتونه مو د سره ځای په ځای کړه، هغه ځای کې چې پوستې ضرور نه وي هغه مو سره جام کړې. منګا په خپل تکتیک کې کامل تغییر راوستل دی. منګا ډیر اوس په د کومندو په عملیاتو باندې ده، په هوایي ضربو باندې ده، او د شپې په عملیاتو باندې ده.
تاسو ویل چې غیر ضروري پوستې مو ایسته کړې، په لومړي سر کې مو ولې دا پوستې جوړولې؟ په دغو کې خو پیسې او امکانات مصرف شوي.
ادب دا دی چې جګړه شابلوني شکل نه لري. که جګړه شابلوني شکل باندې اجرا کړي هغه اتمن ناکامیږي. نو یو وخت کې ووي چې د پوستې لپاره ضرور وي په یوه سیمه کې چې ته باید افاظ کړې، مګر بل وخت کې وي چې ته کولی شي هغه ټولې جام کړې. نو موږ په 2014 کال کې ولیدل چې هغه پوستې چې په دې کال کې ضرور نه دي هغه مو ټولې ټولې کړلې، هغه مو ګارنیزونونه کړل. یعنی ګارنیزونونو کې لاس دولس پوستې یو ځای چې د سایکل د رخصت او د تخونې روزنې او د پریبوي فعالیتونو کاملا نهایت شي. د دې لپاره موږ واړه ګارنیزونونه په لویو ګارنیزونو بدل کړل او خپل تکتیک کې مو تغییر راوستو.
کله چې د افغان دفاعي ځواکونو د زوف خبره کیږي، فکر نه کوي چې دا د زوف نقطه د سرتیرو د تلفاتو زیاتېدل دی؟
خبره دا ده چې موږ وسلوال پوځ بیخي بریالی امتحان نه راووتو. 2014 کال په اخر کې خلکو فکر کوو، ټولې نړیوالې ټولنې فکر کوو چې د افغانستان وسلوال پوځ به ونه شي کولی چې د دې چالشونو مقابله وکړي. مګر تاسو ولیدل چې 1,13,000 بهرني عسکر د افغانستان نه ووتل، مګر موږ وسلوال پوځ په کم امکاناتو باندې وکولای شو چې افغانستان وساتي او دښمن ته ډېر تلفات هم ورسوي. دغه کار بهرنیانو یا زموږ متحدینو په 1,13,000 عسکرو په توپونو، ټانکونو او الوتکو کولو، مګر موږ وسلوال پوځ تقریبا قدرته ویم په خالي لاسونو باندې دغه موافقتونه ټول وګټل.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وو. تاسو آزادی رادیو اوري. د فراه والی وای د ایران د سپاه پاسداران مشاورین د افغان طالبانو سره په دغه ولایت کې په دوامدار توګه لید کاتلري. محمد عارف شاه جهان آزادی رادیو ته ویل چې ایرانی چارواکو د طالبانو د ډلې مشرانو ته په خپل هیواد کې کورونه او نور امکانات هم ورکړي دي. بلخوا د فراه د ولایتي شورا رئیس وای د سپاه پاسداران ډلې د فراه ولایت په یو شمیر سیمو کې جلب او جذب هم پیل کړی دی. واصل وصال په دې اړه راپور لري.
د فراوالی وای د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای پاسداران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړي. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پورس آزادی رادیو ته ویل چې فراوالیت له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او دوی په دغه پوله په بشپړ ډول کنټرول نه لري چې لامل یې ایرانی سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاه جهان دا هم وایي چې ایران یو شمېر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
په دقیق ډول دوی ایران ته تګ او راتګ لري. کورونه او نور امکانات هلته د دوی په واک کې دي. ډېر زیات امکانات دوی ته ورکول کېږي.
سپای قدس د سپای پاسدارانو ځانګړی ځواک دی چې له ایران بهر د پوځي فعالیتونو مسؤلیت لري. د فراوالی وایي ایرانی سلاکاران د تیغو، بهرمچه او پشمیکا او یو شمېر نورو لارو څخه فرا ته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاه جهان د خپلو یادو یداو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نه کړل، خو زیاته یې کړه چې معلومات یې کاملا موثق او دقیق دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په فراه ولایت کې په کافي اندازه پیسې او پوځي امکانات په واک کې لري او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې فعالیتونه کوي. ښاغلی شاه جهان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوځي مرکزونو د جوړولو خبره ردوي، وایي چې په دغه ولایت کې روسي وسلې هم په طالبانو ویشل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تیر کال د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ښاغلی منصور په داسې حال کې ووژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روان و. خو له دې ټولو سره سره ایراني چارواکو تل دا خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداولو او ګډو امنیتي ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې ویان زبی الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. دغه سیمه چارواکي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوې د ټاپي د ګازو د نلیکې ځینې برخې د فرار لارې نورو سیمو ته وغځېږي، او د بخش آباد د برېښنا ستر بند هم په دغه ولایت کې جوړ شي. د یادونې ده چې سمو د وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلو چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیله امینی ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمېر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنې ورکړي، او هڅه کوي چې د یادو کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي که څه هم په دې ولایت کې امنیتي ستونزې او ګواښونه سته، خو بیا هم د تیر کال د څلورو میاشتو په توپیر د روان مالي کال په ورته موده کې د دې ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی دی. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی. د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس عبدالله حارث لرسنوی سره د خبرو پر مهال وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي، خو د تیر مالي کال په څلور میاشتو کې 15% عواید دوی له دې ګمرک څخه ترلاسه کړی و، خو د روان مالي کال په ورته موده کې د دې ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې دغه بندر افغانستان د یو لوی پل له لارې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره نښلولی دی. ښاغلی حارث د شیرخان بندر د عوایدو د زیاتوالي عمده لامل د ګمرک له ادارو څخه په جدي توګه څارنه، همدارنګه د مالي وزارت لخوا په دې بندر کې د یو شمېر پرمختللو سیستمونو نصبول په ګوته کوي.
عواید ګمرک شیرخان بندر پر حدود 98% افزایش داشته نسبت به سال دیگه، و دلیلی افزایش
د مالی وزارت لخوا په دغه بندر کې نوي سیستمونه نصب شوي دي، همدارنګه سوداګرو ته موږ اسانتیاوي برابرې کړي دي چې لکولای د تیر کال په پرتله سږ کال د شیرخان بندر د ګمرک په عوایدو کې 98% زیاتوالی راغلی دی.
قانون ګمرکات په وخت وادي په تجارت خود ما انجام
د نموړي په وینا چې دا سیستمونه د سوداګرو د مالونو څرنګوالی، د بار اندازه او نور مشخصات د وارداتو او صادراتو په اړه پلټي، د سوداګرو ګمرکي اسناد په کم وخت کې بشپړ او معلومات د هیواد له ټولو سرحدي ګمرکونو سره شریکوي. په ورته وخت کې په شیرخان بندر کې د افغان سوداګرو د اتحادیې رئیس سید مشتبه هاشمی بیوی چې په دې ورستوي کې د کندوز د سیمه ییزې ادارې لخوا د ګمرک په چارو کې د یو شمېر مافیایي کړیو مخه نیول شوې ده چې له کبله یې په سوداګریزو چارو کې سهولتونه رامنځته شوي دي، او د دې بندر په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
در گذشته مو په مشکلات مختلف روبرو بودیم که حتی
موږ پخوا له یوه اندازه ستونزو سره مخ وو، ځکه امنیتي ارګانونو په مختلفو پلمو زموږ موټرونه یې درول، خو د والي صاحب، د ملي امنیت رئیس صاحب او د امنیت قمندان صاحب په مرسته موږ وتوانېدلو چې دغه خنډونه په شیرخان بندر کې د سوداګرو له مخې لرې کړو. د ګمرک رئیس زیاته کړه چې د افغانستان صادرات تازه میوه، بوره، لاسي صنایع، خوراکي توکي او داسې نور توکي دي، خو واردات بیا نفتي مواد، سیمنټ، ودانیز توکي، خوراکي توکي لکه وړه، پیاز او یو شمیر نور توکي دي. د کندز ولایت له تاجکستان هیواد سره د 220 کیلومتره په اوږدوالي ګډه پوله لري، او د یو لوی پل له لارې چې 600 متره اوږدوالی لري له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی، او له همدې لارې سوداګریز توکي د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس په ورسو د اتم آیفون په اړه بل اسمت څروان څه خبرو.
اتم آیفون د انسان چیرې پېژني؟ د اپل کمپنی انجینران وای چې په اتم اپل موبایل کې د ګوتې د نخې د سنسور له نصبولو ډډه شوې او پر ځای د انسان د څیرې د پیشندلو له سیستمه کار اخیستل کیږي. مخکې ویل شوي و چې د ګوتې په نخه د اتم آیفون د کار کولو یا پرانستلو لپاره د موبایل په لاندنۍ برخه کې ځای ټاکلی دی، خو اوس د ستري کمپنۍ غړي وایي چې نظر یې بدل شوی دی. دوی په عین حال کې وایي چې نوي آیفون ټلیفونونه به پر دې سربیره چې د ګوتې نخه به بیا هم پیژني، خو د خاوند څیره به هم تشخیصولی شي. د دغه آیفون ټلیفون د عکس او ویډیو کمرې درې بودی یا 3D ده.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په هم د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو ژغیس پیغامونه واورو.
ما نو محمد صابر د لغمان ولایت په سیدون کې دا کوم مزاری چې اوس فعلا په مزار کې روان دي، دا غیر قانوني دي او دا د ملت په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، دا د افغانستان په ضرر دي. دا کوم مزاری یا کوم لاسوهنه چې دا اوس روان دي، دا د بهرنیو لاسوهنه دي چې افغانستان د وضعیت خراب کړي او د افغانستان دا کوم مظلوم ملت چې نن سبا لږ په آرامش کې زندگی کوي دغه وضعیت نور هم خراب کړي. موږ د دغو خلکو دا کوم چې مظاهره کوي دی مخالف یو، او نه باید افغانستان دا اوسنی وضعیت چې دا اوس شرایط ښه شوي دي او دا خلک په صلح کې زندگی کوي دا وضعیت خراب کړي. د دې لپاره چې هم د دولت نه معاشونه اخلي، په غټو پوستونو کې کار کوي او په غټو چوکیو کې کار کوي، دا خو د وطن سره جفا ده او خیانت.
زما نوم ماجد زین الله ده، د پل محمود خان د کابل دوکاندار یم. څوک چې مظاهره کوي، هر شهروند د افغانستان وی هغه حق لري چې مظاهره وکړي، خپل حق وغوړي چې حق تلف کیږي. ولی چې موږ رای ورکړی ده، دا مقامات چې دی اوس د زموږ په رای باندې دلته کیناستلی ده، اوس چې دوی په خپل کار باندې نه پوهیږي. خلک حق لري چې مظاهره وکړي، خلک حق لري چې خپل حق وغوړي، او څوک چې په دې سیاسي رسته باندې دا کشایي هغه غیر قانوني ده. هغوی خلک په جنجال جوړی، ورته خلک ته مشکل جوړی. د خدای لیاز بو کی هغه داسې ونه کی چې دا مسلمانان یو په بل سره جنگ کې واچي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com واوري. لمر سره پر فیسبوک هم ملګری سي او پر ټوئیټر لمر سره پر پی ازادي رادیو ملګری کېدای سي. د امریکا با نفوذ سناتور جان مکین د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې غواړي چې د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړ کړي چې بریالي سي. سناتور مکین پر اون د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل شپږ میاشتې تیرې سوې، خو ډونالډ ټرمپ لا هم د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي نه ده اعلان کړې. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی دی چې د حکومت شپږ میاشتې تیرې شوې خو لا هم د افغانستان په اړه یو ګټونکې ستراتیژي نه لري. جمهوری غوښتن کې سناتور جان مکین د دوشنبه پر سپېوې اعلان کړی ویل کله چې کانګرس پر اتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملي دفاع د صلاحیت قانون د بحث لپاره ولري، نو د غوره پوزي چارواکو د سپارښتنو لمخې به د په افغانستان کې د امریکا د ګټو د ترلاسه کېدو لپاره یو لړ پیشنهادونه وکړي. د ولسمشر ټرمپ اداري شاوخوا دوه میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې د جولای میاشت تر نیمایي به د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړي، خو د دې نیټې له تېرېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویل چې د ټرمپ اداره لا هم د افغانستان پر ستراتیژۍ سلا مشورې کوي. پوښتنه دا ده چې د دې ستراتیژۍ څېړلو ولې دومره زیات وخت ونیو او د اعلان مخته یې څه ستونزې پرتې دي. په امریکا کې میشت د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر صمد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
چند عامل داری در کار میبینم. یکی بعضی کشمکش های در درون نظام
یا درون دی وای څو عامل موجود دي. د امریکا د نظام دننه د پریکړه کوونکو کسانو ترمنځ اختلافات چې د افغانستان په اړه بیلابیل نظرونه لري، د اړیکو د پریکولو یا د ټولو ځواکونو د وستلو او یا له افغانستان سره د مرستو د بندولو په اړه کوم غږ پورته شوی نه دی چې دا د افغانستان لپاره ښه خبر دی. سناتور جان مکین د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پر تګلاره انتقاد کړی چې د مکین په وینا د نوموړي له ماتې څخه د مخنیوي اته کلنه ستراتیژۍ د امریکایانو په ځاني او مالی زیان تمامه شوې ده. د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان په خپل نوې ستراتیژي کې د هیواد ته د زرګونو اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. دا مهال 1400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي او تمه ده چې د ولسمشر ټرمپ اداره د 3 او 5 زرو ترمنځ اضافي عسکر افغانستان ته ولیږي. د امریکایي چارواکو په وینا دا اضافي ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو ماموریت پر غاړه ولري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې 2:30 سوې له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د بلخ ولی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې وی غونډې ته وویل که عدالت تامین نشي د واک انحصار پای ته ونه رسیږي د ملي وحدت حکومت به دوام ونه کړي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم افغانستان ته راشي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې سیګار په وینا د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغانستان 2501 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4238 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال 15 طالبان وژل شوي او 38 تنه ټپیان شوي دي. ناټو دا تاییدوي چې یو بلک هاک امریکایي هلیکوپتر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده او په دې پیښه کې 2 سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د پاکستان د پارلمان د نننیو رایو له مخې اټکل کېږي چې د پخواني صدراعظم نواز شریف یو نژدې ملاتړی شاهد خاقان عباسي به موقت صدراعظم وټاکل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د ګرجستان له صدراعظم سره د خبرو پر مهال له تبلیسي سره د واشنگتن پر ژمنو ټینګار وکړ. او په ترکیه کې د تیر کال د ناکامې کودتا په تور نن 1500 تورن کسان محاکمې ته واستول شول.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم مرزي احمد زي او څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د سنوکر ملي لوبډله نن مصر ته روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د سنوکر او بلیارد شپږ کسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل. دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هېوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالۍ کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و. د قزاقستان د کرلنګ سیالیو ته د افغان انجونو د کرلنګ لوبډلې سفر وځنډیده. د افغانستان د المپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست دغې لوبډلې ته د بدني روزنې ریاست له لیک پرته د سفر اجازه نه ده ورکړې. تمه وه چې د انجونو د کرلنګ څلور کسیزه لوبډله د پنجشنبې په ورځ د قزاقستان په لور روانه شي. او د زورخانه سیالۍ دریم پړاونن په کابل کې د سلور کلبونو څخه د 140 لوبغاړو په برخې اخیستنې سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوي چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام، د ځوانانو دوهم، عارف شهید دریم او دغه راز د منوج هیر کلب څلورم مقام خپل کړ. د دغو سیالیو په پای کې 1.5 غوره سیرې د لویانو لوبډلې ته او دغه راز 1.5 غوره لوبغاړي د کابل د ځوانانو منتخب لوبډلې ته معرفي کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو اوریدل. جرمني د اقتصاد وزیر له اروپای ټولنې غوښتې دي چې په روسیې د امریکا د هغو نویو بندیزونو په وړاندې ودرېږي چې له مخې اروپایي کمپنۍ له روسیې سره معامله نسي کولای. دا نوي بندیزونه چې د روسیې د انرژي شرکتونه په نقشه کوي په هغه لایحه کې شامل دي چې تېره اونۍ د امریکا سنا په یو وخت له تصویب کړل او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې توشیح کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
په روسیا د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو نوې مصوبه چې توشیح ته پرته ده پر هغو اروپایي شرکتونو چې له روسیې سره تجارت کوي بندیزونه لګوي. د جرمني د اقتصاد وزیر پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر روسیې د متحدو ایالاتو د بندیزونو د نوې مصوبې مخالفت وکړي. د امریکا د بندیزونو مصوبه په ځانګړي ډول د روسیې د انرژي شرکتونو په نقشه کوي. دا مصوبه چې د سپین ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ یې توشیح او په قانون بدله کړي د امریکا ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې هغه اروپایي شرکتونه جریمه کړي چې د روسیې د تیل او ګاز د دولتي شرکت ګاز پروم سره د ګاز پر پایپلاین نورد سټریم 2 کار کوي. دا پایپ لاین به د روسیې طبیعي ګاز په بالټیک سمندر کې جرمني ته صادروي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه اندېښنه لري چې پر دې پروژه بندیز به هغوی ته اقتصادي ضربه ورکړي او د انرژي امنیت به له ګواښ سره مخامخ کړي. د جرمني د اقتصاد وزیر برګیتا سیپرس له فونک میډینګ ګروپ ورسپانې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل موږ د اقدامات له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ګڼو. برګیتا سیپرس وویل امریکایان نشي کولای چې د جرمني شرکتونه د دې لپاره چې په بل هیواد کې اقتصادي ګټې لري مجازات کړي. البته موږ د سوداګرۍ جنگ نه غواړو، خو د اروپایي کمیسیون لپاره دا مهمه ده چې پر متقابل اقدام غور وکړي. د جرمني د اقتصاد وزیر څرګنده کړه چې اروپایي اتحادیې مکررن له واشنگټن غوښتنه کړې وه چې پر روسیې د بندیزونو نوې لایحه تدې دا برخه چې اروپایي شرکتونه په نقشه کولای سي نور زیاتوي. پر روسیا د بندیزونو د زیاتولو پریکړه د اوکراین په چارو کې د لاسوهنی له اوکراینه د کریمیا ټاپو وزمې د جلا کولو او له ځان سره د الحاق د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنی د ادعاو او یو لړ نورو مسایلو لامل شوی وه. د امریکا متحده ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې د نارت سټریم دوه پایپ لاین مخالفت کول او مخکې ویلي وو چې د دې پروژې بشپړېدل به د روسیې پر طبیعي ګاز د اروپایي اتحادیې اتکا زیاته کړي. امریکا له خپلو غربي متحدانو غوښتنه کوله چې له روسیې لري او د انرژي لپاره نور منابع په پام کې ونیسي، خو د امریکا په کانګرس کې پر روسیې د بندیزونو د نوې لایحې تصویب د واشنگټن لمړی پوښ کام دی چې له دې پروژې سره په مخالفت کې اخیستای دی. د بدیل په توګه د بندیزونو په لایحه کې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هڅول سوي چې د امریکا له متحدو ایالاتو مایع طبیعي ګاز صادر کړي.
تاسو ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو په د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې خوشاله ژوند ولري. پیل کوو د دې ونې په خبرونه. په روانه خبرونه کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې د خزینه کارکونکو په کار او فعالیت خبرې کوو او دا چې دغه میرمنې د سړکونو د پاکولو په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ دي. خوراځې لمړی به غوښ شو د خځو پاړه د تیری ونی جن مهمو پیښو ته چې همایون هیواد ورته کتنه کړې ده.
افغان معلول انجونو د باسکټبال نړیوالو سیالیو کې بریاوې خپلې کړې. د باسکټبال په نړیوال ټورنمنټ کې افغان معلول انجونو درې پر لپسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د پارو اولمپیک لوب مسول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویلي چې د انجونو د پارو اولمپیک لوبډلې 8-0 پر وړاندې د انډونیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز د انجونو د پارو اولمپیک لوبډلې په خپله دوهمه سیالۍ کې 6-4 پر وړاندې او په خپله لومړۍ سیالۍ کې 5-6 پر وړاندې ټایلند ته هم ماته ورکړې وه. د پاکستان په ملتان کې پر یوې انجلۍ د جنسي تیری په غچ کې پر بل انجلۍ جنسي تیری شوی. د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې پر یوې 12 کلنې انجلۍ د جنسي تیری د انتقام په بدل کې پر بلې 12 کلنې انجلۍ جنسي تیری شوی. د ملتان ښار د مظفر آباد سیمې د پولیسو امر ویلي د عمر ودان په نوم یو کس هغه مهال پر یوې 12 کلنې انجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له پټیو څخه واښه راټولول. ملک راشد نعیم ویلي تر دې پیښې وروسته د دواړو کورنیو مشرانو په خپل کلي کې جرګه او پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسي تیری سره باید د دې پیښې غچ واخیستل شي. د ملتان پولیس ویلي د دې شورا 40 تنه غړي نیولې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي حاجر ابوالفضل د زړورې لوبغاړي نړیواله کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د جایزو دغه مراسم د امریکا په نیویارک ښار کې ترسره شول چې افغان ښځینه فوټبال لوبغاړي د 4 وروستیو کاندیدانو په قطار کې ګټون کې اعلان شوه. د دغه جایزې ګټلو لپاره له ټولې نړۍ لسګونه کسان نومند شوي وو چې افغان لوبغاړي ته د ورزش له لارې د ټولنیز بدلون د هڅو لپاره دغه جایزه ډالۍ شوه. حاجر ابوالفضل اوس مهال د افغانستان فوټبال ښځینه ملي لوبډلې د غړیتوب ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د ځوانانو سفیره او د خزینو د فوټبال مسوله ده چې د ورزش له لارې د افغانستان جنگ ځپلي ټولنیز بدلون په موخه ډېرې هڅې او منډې ترلاسه کړې دي.
قدر منو اوریدونکو، په پخوا کلونو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست ډیری کارکونکو نارینه و چې د ښار د واټونو، پارکونو او نورو ساحو پاکاري ورلغاړي وه. خو اوس د دغو نارینه کارکونکو تر څنګ په لسکونو ښځینه داسې کارکونکي هم په سړکونو او واټونو کې لیدل کیږي چې د دې ښار په تنظیف کې برخه اخلي.
شما از چاره سابقه ای را چاره سلیم کاروان بره بخیر تا 12 بجه کار میکنین، 12 تا 1 رخصتی میگیرین، 1 بجه پاس کار داره شروع میکنین تا 4 بجه.
د کابل ښار څلور می حوزې اړوند برکی څلور لارې ته راغلی یم. دلته د تنظیف ریاست ښځینه کارکونکي لګیا دي لارې ګودرې پاکوي او له سړکونو بوټي او خځلې ټولوي. دوی چې نارنجي جامې په تن او تور ټیکري په سر دي په لاسونو کې جاروګان دي د سړکونو په پاکولو بوختې دي. د دوی په منځ کې ځوان نجونې واده شوې ښځې او یو شمیر سپینسرې مېرمنې هم لیدل کیږي. نږدې درې میاشتې کیږي چې د کابل ښاروالۍ په نوښت او یوې خارجي موسسې په مرسته یو سلاویا مېرمنو ته د کابل ښار د ځینو ناحیو د پاکولو چارې سپارل شوې دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د مسؤلینو په وینا اوس مهال په ټول ښار کې د دغو ښځینه کارګرو شمیر نږدې یو سلاویا تنو ته رسیږي چې د کال تر پایه به دا شمیر 400 تنو ته لوړ شي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال انجینر نظیم ابراهیمی په وینا که څه هم په دې برخه کې د نارینه په پرتله د ښځو ګډون کم دی خو دوی کوښښ کوي چې د کابل ښار په ټولو اړوندو ناحیو کې د ښځینه صفاکارانو شمیر زیات کړي.
یعنی تلورم و لسه مناره کدیم یعنی یعنی رفتیم که کال در پارمون طول مرکزی نواهی لعمومی سرکی نواهی طول و بخش دوناش سه طبقه تا به درکشی بخش ورکش و طول دیدی مجموعی ما شل پینجی زرفتیم سوانه تشکل زرفتیم سوانه سره ده چه پدیه که ترانسپورت و
دغه مېرمنې سر لدی چې د کار زمينه ورته برابر شوي خوشاله دي خو ډېر ستونزې هم لري. د دوی لډلې څخه یو هم مېرمن عزیزه ده چې د نامنې لامل له بغلان څخه کابل ته کډه شوې ده. نو موري وايي بي وزلې دي د مجبورې کړې چې د سړک په سر کار وکړي او خپل کورنۍ او ماشومانو ته یو مړی روزي پیدا کړي.
از ولایت بغلان انا شش مومیشه
شپږ میاشتې کېږي له بغلان څخه کابل ته کډه شوې بل کار روزګار نه لرم. مجبور شوم دلته راغلم چې هم خپل هیواد ته خدمت وکړم او هم د ځان لپاره یو اندازه پیسې پیدا کړم. 15 اولادونه لرم. د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی. کار کول هیڅ عیب نه دی. په دې شرایطو کې چې هیڅ کار نشته دغه هم غنیمت دی.
کار عیب نیست، مقصد پیدا ال دې دور کار کم تر.
څلور وشت کلنه صدف چې د څلور ماشومان مور د وای یو نیم کال کېږي چې میړه مې یوازې پریخي موبل واده کړی دی. ډیره په کار پسې وګرځیدم بل اخر مې دغه کار پیدا کړ. خدا چې یو څو پیسې ګټم او ماشومان مې ساتم ډیره خوشاله يم.
کار مو خزولې کفدست مو از ما خوش هستیم کده.
زه ډیره خوشاله يم چې دا دنده مې پیدا کړې او د خپل څلور ماشومان نفقه برابروم. یو نیم کال کېږي چې خاون مې بل واده کړی او زه یې واځي پریخي يم. ډیر کار کوم. هوا ډیره ګرمه ده. فشار مې هم تل ټیټ وي. ډیر وخت کار پسې ګرځیدم. بل اخر مې د تنظیف په برخه کې دغه کار پیدا کړ. اوس چې ماش لرم ډیره خوشاله یم. کله چې سړکونه جارو کوم داسې فکر کوم چې خپل کور مې دی او چې ماش واخلم بیا نو د خوښۍ احساس کوم چې کولی شم ماشومانو ته مې یوه مړۍ حلاله روزي پیدا کړم.
مقدار از کارم خوش هستم که میتفلای ممنا نو میتم.
د دوی په منځ کې یوې مېرمنې د نهو میاشتو حمل هم درلود خو بیا هم راغلی وه. کاری کاوه او په ورځ کې 2 کیلومتره لار وهله. زه د نهو میاشتو حمل لرم. میړه مې سپینګیری دی. کار نشي کولی. مجبور یم کار وکړم. د کور کرایه د ماشومانو د ښوونځي خرڅ او د کور ټول لګښتونه زما په غاړه دي. کله کله مې ملا او پښې ډیر درد کوي او زوف راباندې راځي. کار می ډیر سخت دی. ډیر پیاده روی کوم. سهار او بجې له باغ بالا حرکت کوم تر برکی پوری سړکونه جارو کوم. سرلدی چې دا مېرمنې خوشاله بریخي چې یو کار لري او کولای شي خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي خو له دغو خبرو سره سره دا کار دومره اسانه هم نه دی. هر ورځ 2 ساعته د سړکونو جارو کول پلی مزل دوړې خاورې چې دوی له ډول ډول تنفسي ناروغیو سره مخ کولای شي. رویا چې جاروی پلاس او سړک جارو کاوه ل شاو خوای د سړک ګردونه پورته کیدل ویلې وطن په موږ حق لري کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي خو د نوموړې په وینا دا کار دومره اسانه هم نه دی
شوار ماسته کراچوان استه
میډه می کراچي چلوي کار یې دومره خنه دی بیا ما هم غوښتل چې یو کار وکړم او د کور د اقتصاد په وده کې برخه واخلم او بل دا چې وطن هم په موږ حق لري کله چې خپل کور پاک ساتو بهر چاپیریال هم باید پاک وي دا چې ښځې نظر نارینه و ته ښه او پاک کار کوي او سړکونه ډیر پاک شوي دا کار دومره اسانه هم نه ده دوړې خاورې د خلکو خبرې او مزاحمتونه خو ښځې همت کوي راځي کار کوي او د ځان او کورنۍ لپاره پیسې ګټي
کار اسان هم نیست مګ هم خانوما غیرت داره کار میکنه
د ښار په واټونو کې د ښاروالۍ ښځینه کارکوونکي له سهاره تر مازیګره کار کوي ثابته معاش اخلي او نور خدمات لکه د غرمې ډوډۍ موټر صحي خدمات او نور نه لري دوی وایي حتی اوبه هم په بیه اخلي موږ دا موضوع د څلورمې ناحیې د تنظیف لغړی سید رحمت الله سره مطرح کړه د نوموړي ځواب و
چې مونا دو ګروپ دی دا ګروپ دی یو ان ابیتات دی چې دیرش نفر دی او بل دی د خپل د ناحیې دی دنای دی او اته نفر دی ماشونه شدی یو ان ابیتات دالانی مشور کې یو سلو دیرش دی او دنای شدی د تنظیف دی شپږ زره اوغانی ماشله خو دا سلو سوالتون ستدي کله چې خدای نه خواسته یو مریض شي کوم استونز را پیخ شي د نای ترازی لامر نه اجازه خل د اغه څوک چې دی دنای نږدې دی اغه څوک اغه نفر نشي چې د امغه نای کې دی په دې خاطر چې د ترانسپورټیشن نه لري ماشم کم دی نشي کولای چې دا کار پېښوي
دغه مېرمنې د کار په جریان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځینو نارینه و لخوا ځورول کېږي هم وایي چې موټروانان او ځینې هم خلک دوی ته کنځلې کوي او بد ورد ورته وایي په دې اړه د مېرمن نورزیا او صدف خبرو ته غوږ شئ
تدید میکنه یګم تیز چشمک میزنه یګم تیز
کله چې سړکونه جارو کوم ځینې خلک مزاحمت کوي بدې خبرې او ځینې آن اشاري هم کوي موټر دروي څو ورځې وړاندې د هندوانو یو موټروان زما یو همکاره په هندوانې وویشته خدای وساتله خوب نشوه کله کله مې زړه ډیر تنګ شي وایم دا کار پرېږدم خو بیا مې همکارانې راته ډاډګیرې نه راکوي چې خیر دی حوصله وکړه چاره نشته البته ټول خلک داسې نه دي ځینې له موږ څخه ډیره مننه کوي چې ښار پاکوو دا دی وی یا دوه ورځو کار نه دی مجبور ده هر څه وسغمو
کار یک ورځ روز نه زیات چی بگوی آدم من هر کس میبینم میگه زن جوان هستی
ما چه هر چو گوری را توایی زوان خزهی ولی دلتا کار کبی قرار دی کور که کینا یا را توایی را زال ما سرواده وکلا پا دی خبرو دیر خواه پکیگم خو کوخخ کوم چې د داډول خبرو پر وړاندې ځان تیر باسم او خپل کار وکړم خو کله چې مې ډیره په تنګ کړي زړه مې غواړي په جارو یې ووهم بیا وایم بده خبره ده خلک به څه وایي موږ په دومره سختۍ کار کوو زحمت باسو خو یو شمېر نارینه راضي موږ ځوروي له دا ډول پیښو سره هره ورځ مخ یم
کار یک روزه او دو روزه نیست که بګیم بر یک روزه بود که یک ګپشه زته
دا چې د تنظیف ریاست د دغو ستونزو د هوارولو لپاره څه کړي دا پوښتنه مو له ښاغلي ابراهیم وکړه نوموړی وایي دوی کوښښ کوي چې په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي او د دا ډول پیښو د مخنیوي په خاطر ځوان نجونې به په داخلي دفترونو او د پاخه عمر مېرمنې به په سړکونو کار کوي
خو د دې نه وروسته به ټول د سبقه چې په بخش جوړ کړي چې اسلامي یې له معمولا باید محسن طبقه مون کوشش کوو چې استفاده کړو او د ځوانانو باید په داخلي مدت ایالت هم کار کړي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو بولې الله سپارم خوشاله اوسئ
چی خواچ دو چی یا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای دامدان کل کلدیمای زور است جبریز
به حضور دا گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام، خدای مو خواخ لره، خو په دې شر چې پیدا یې کړی، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له حاضره غیر حاضر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه نوي ائتلافه خبروو. اوس خو هره ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه پخوا به چې ګوندونه، انجیوګانې او بیا شرکتونه جوړېدل.
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه، پس چی؟
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی.
څه وخت؟
پرون سره غونډ شوی و. شانواز په خپله میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه.
ښه،
هو، غریب ګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی.
د څه دپاره؟ ولې مونږ څه کړي دي؟
وایي لال باز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویوو.
یعنې چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي. ها،
او ولې هغه د اسکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار ائتلاف کډه نه کړل؟ دوی ته یې خوند ورکړه.
دا خو رښتیا وایې، خو دا ووایه چې مونږ څه وکړو؟ داسې لاس تر زنې کېناستل هم ولاکه په کار وي.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې ائتلاف وکړو او بیا به د لوی او کږې کوڅې مشران هم راغونډ کړو او له هغو سره به ائتلاف وکړو.
رښتیا وایې چې ائتلاف ائتلاف مات نه کړو، بل ډول نه کېږي. ویرېږم چې آخر به مو وچ ډاک ته کینوي.
همدا اوس یې هم کینولي یو. یو ځل ائتلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو. بل ځل ائتلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی. چې دا هر څه یې خپل کړه، بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره ائتلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل. دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده.
نه نه، دا ځل یې نو نه پرېږدم. د یو پر ځای به لس ائتلافه ورته را جوړ کړم. چې له ائتلافه مې زړه نه وي ورتور کړی، بیا مونو حاجي مه بوله. زه ورشه خان میر او د زیړګل ادې راوله چې همدا نن خبره یو طرفه کړو. د زیړګل ادې د دښمنیو او جنګونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یوه په سرو سر ورځي.
سمه ده چې داسې ده، را به یې ولم.
ګورئ، له موضوع خو خبر یې که نه؟
خبر یو چې ائتلاف یې راته کړی. دوی موږ ته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی. داسې ځواب به ورکړو چې له ائتلافه یې زړه تور سي.
خان میر خانه، ته پکې څه وایې؟
یار حاجي صاحب، زه خو هم دا ائتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یوه کپه نسوار غوندې چې خولې ته یې واچوي. ائتلاف به یې جوړ کړو او اول به یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو. دوی خپلو موټرونو او دوکانونه ماسک کړي دي.
د مام هم دا خوښه ده چې له ائتلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه وربند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو، له دې وروسته یې مونږ جوړو.
ګورئ، تاسې ډېره تجربه نه لرئ. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ، نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه، او چې کله به مو هغوی د ځان کړې، نو هغه یوه به یوازې پاتې شوه او په زاریو زاریو به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو، بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګله دې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لاله، څه خبره ده؟
حاجي صاحب، لال باز خو د شانواز له ائتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تېر نه وځئ. ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړې د بل چیرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خامار کلي کې هم کور لرې او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینو زبېښلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خامار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونا.
وای بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
و ایتلاف ایتلاف لارا چوکی بده خوندی وی
وای که دی دخمن کمزوری هم و تابیاد ایتلاف ارتنیسا
وای یا خپل قدرت او چوکی او یا ایتلاف
وای دی بی امنیت ملک لپارا دو دره ایتلاف پکردی
وای چې نه لري پیسې نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي
وای د سلو کم عقلي د یو ائتلاف
وای ائتلاف به کوو خو د ولایتونو وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه
وای چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي
وای چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې مه
وای هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیښیږي
لکه پام دیوی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانۍ د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بله لور نه لري د ذکر شوي مهر په مقابل کې د تا قبوله وه او قبوله دې کړه نو ته به په ځواب کې ورته وایي چې هو قبوله مې وه قبوله مې کړه او قبوله به مې وي
او که دا مې ورته ونه ویل
دا اتمی دا اولی وانیا ضرور بوایی زکا چی بیا دی نیکا نکیگی
ویلی سخت ندی؟
نه چه سخت دی؟ دری کلمی دی لام دا او سای لزان سر تکرار وا چیری دی نشی؟
سام دا لزان سر بای تکرار کرم قبول می وا قبول می دا او قبول با می وی قبول می دا قبول با می وی قبول با می کری لکه چی غلط شم قبول می وا قبول می دا او قبول با می وی
دا سر زن سر لگیه قبول می وا قبول می دا دا چه مانا لری؟
دا نکاح پر رازی را باندی وایی ما ویل چی تایار می ارتزده وی کنه
تم خلاصی دا دری تو که ویل چی دی چی دوم را گردانی کوی؟
دا تازده دی
او وای زون وای چی قبوله می وا قبوله می ده او قبوله بمی وی
تا له چاز دکره
از چی وړه هم نکا تړلو ته ډیر اتلم از کاغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلی او موږ بره ټوله ولې اماغه وخت می ده خبرې زده شوی دی
لما هیریږي داریګم چې بل څه ونه وایم
الله تا شکم نشته د مرغی قدر دې زړه دی ورخطا کیږي
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دیکره، قبول بشی، قبول میکره
لکه چه والی نو ریدن؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکابا وطرو
خس ایده ملاسب، خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوگل لور دا او پا دی نام او نسب بلا لور نلری دا ذکر شوی مهر پا مقابل که تا قبول کړی وا او قبول د کړه تا قبول کړی وا او قبول د کړه تا قبول کړی وا او قبول د کړه
تا قبول کړی وا او قبول د ده تا قبول کړی وا او قبول د ده قبول به دي شي
ما نه تا
سړی ورخطا دی می کوي
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی صادق سپینغر رنا هوتک او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاویا کندهار 22 خوست 1 کندوز یو او جلال آباد څلور.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.